درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې موزه اجمل اند هر کله کوم. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدوله شپږ نوي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 په صاف او واضح توګه اوریدل شي. دا معمول سره سم نننۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله پیلو، په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. دا بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندینو ولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړې چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یونسي. بشپړ خبرونه واوري. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ شو بلا وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. د نوموړي په خبره په متقابل ورځو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ شو بلا وختي، خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو ول امن ولسوالیو ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډیر شوي دي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندینو ولو سره تیر ماښام پای ته رسیدلی. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژله ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزی وایي د دې پیښې د مرګ شوب لپاره دا بادغیس والی عبدالغفور ملکزی د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر انتحاریانو، دوه مړه شول او وویشتل شول او دوه هم ونیول ژوندي. دې خواته به زموږ څلور کس شهیدان دي، یو دیارلس کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونه زخمیان دي او یو څو کسان نور هم ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی او د بادغیس والي په خبره دوی لس ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره دوه نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کیږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط کېښود چې د افغانستان هوایی چلند د خپلواکې ادارې جوړیدل، د هوایی چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایی شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړي او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کیږي. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې زر تر زره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا له خوا نه تکمیل شوي ده او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. شش کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا نه افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل الطارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوې څلور تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ د شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړي. شک کیږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لیږدول. دا تیلو لیږدونکي کښتۍ 28 شماله لیږدوله چې تر ډیره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. دغه کښتۍ د جولای په څلورمه په جبل الطارق کې چې برطانیه یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل الطارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشې کړی شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. دا سومالیا په کسمایو ساحلی خار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شو شمیر شپږ ویشتو ته ورسید. په دې پیښه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پیښه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شو چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل برید وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودیدونکو موادو ډک موټر والوزوه او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل برید پیل کړي. د دې برید مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پیښه کې یو سومالی یو الاصله کاناډایي خبریال او میړه یې درې کینیایي وګړي درې د تنزانیا دوه امریکایان یو برتانوی او یو کانډایي وګړي وژل شوي. د ریپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلی تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کیږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سنی تنلارې ډله ده چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر ضد جنګیږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوې صدر اعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل شنبه په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوې صدر اعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت وروسته امریکا ملاتړ ته ډیره اړتیا لري. د مالدووا نوي حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلوه او روسي پلوه بلاکونو د جون پر اتمه یو اېتلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په څو اونیو کې دوهم بین الافغاني کانفرنس جوړیږي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال وژل شوی. په کونړ کې د وټپور د ولسوالۍ د خلکو امنیتي ستونزې هم در سره شریکوو. دا هغې انجلۍ له حاله مو هم خبروو چې په کانکور ازموینه کې له بې نتیجې کېدو وروسته یې د ځان وژنې هڅه کړې ده. او که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسنیو ته کتنه هم لرو. اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په هکله کړی دی. د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. دا افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دویم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبره کوي. د دغه شورا مشر په قطر کې لومړنۍ بین الافغاني غونډه له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پایل وباله. دا دوهی لومړنۍ بین الافغاني کانفرنس یو هدف پر یو میز د حکومت او طالبانو کېناستلو ته زمینه برابرول یاد شوی. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیق نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې راتلونکې ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده، او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېر خوښ ده چې دا ناسته زر وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چېرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوهې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی محب د جرمني له سفیر څخه له همدې کابل مننه وکړه، او هغه غونډې د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وباله. د رواني میلادي میاشتې پر 8 او 8 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشران او چې سیاسي چیرې په خوانی جهادي مشران د مدني ټولنو استاد او یو شمیر شذینه فعالانه پکې شامل وي ل طالب استاد سره مخامخ خبرې وکړي دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سو او سولې ته هیله او خوشبيني ډېرې کړې د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې هم سره لدی چې دا یو ښه پیلامه بلل سوی خو ځینو ملاحظاتو ته هم اشاره کړې و د دې شورا ویان کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول د بې نتیجې بحثونو مخنیوي د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او د سنور هغه مسایلو بلل چې په هغه غونډې کې باید په پام کې نیول سوی وي د دوهمی بین الافغانی غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیزه غونډې کې وسوه د غونډه د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو جوړه شوه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې چې د جمعې په ورځ خبره سو ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولای شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلی و چې د واشنگتن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه شي له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلې
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده په پکتیا ولایت کې د وی سیمایزي رادیو خبريال نادرشان سرګند کسان وژلې دا په روان کال کې په افغانستان کې څلورم خبريال دی چې وژل کیږي حبیب رحمان تاثیر پاړه ریپورت لري
په پکتیا ولایت کې د وی محلي رادیو خبريال نادرشان کسان وژلې دی په پکتیا کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل لشمبې په ورځ په دی اړه ازادي رادیو ته وویل دغه خبريال په ګردیز ژغ رادیو کې کار کاوه چې تیر ماښام نادرشان کسان تښتولای وو او نن سهار یې لس بجې مړې مندل سوی دی منګل زیاتوي نادرشاه لومړی تښتول سوی بیا په چاکوګانو وهل سوی وژل سوی او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی
تیر شپه په ګردیز کې د ګردیز غږ په نامو یوه محلي راډیو ده د دغه یو تن کارکوونکی د نادرشاه په نامو دی چې کله تیر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي نن سهار لس بجې د ده مړی یو جسد پیدا شوی ده لومړی په چاکوګانو وهل شوی وژل شوی او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده
ساحل منګل جاتوی کله چې ما دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې هغه هم پېښه منلې ده خو وايي پلټنې روانې دي او تر اوسه په تړاو څوک نه دیني ولي که څه هم چې دا ډول وژنه یو شخصي ستونزه بلل کېږي خو منګل جاتوی کله چې ما د دله کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسولینو سره خبرې کړې دي نو هغه وايي چې نادرشاه له هیڅ چا سره هیڅ ډول دښمنی او ستونزه نه درلوده او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو په مرکزی زون کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وايي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبريال وژل کیږي ازادي راډیو ته وویل تر څو پورې چې دولت ته هغه خوندیتوب ته پام ونه کړي همداسې به د خبريالانو د وژلو لړۍ روانه وي
دغه سپیخې نه لومړی ځل ده او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري کوم مسؤلیتونه سي لري هغه په ښه شکل باندې نه دي تطبیق کړي زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي او د رسنیو خبریالانو په وړاندې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي
یاد دی وی چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کیږي خو تیر کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره خنړای کال بلل کېدو
ازادي خبری مجله اوري اوس به هم کونړ تلال شو دغه ته د وټپور ولسوالي چې یو وخت امن و اوسیدونکي و شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تیرېدو امنیت خرابیږي او باید د امنیت د ښه کېدو لپاره ورته محلي اردو جوړه شي د دې موضوع تفصیل لور هولان ورناورو
د وټپور ولسوالۍ د هغه سیمو اوسیدونکو چې په خوا په کې امنیت خو اوس کمزورې شوې وای د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلې او خپل د خپل کورونو ساتنه کوي قومي مشر حاجی زلم خان ازادي راډیو ته وویل
دا علاقه د مالته اوسې ګمنګ د شپې ما خام منځ نه رسته موږ د کورونو شو وته په دې پلنو شو پورې وته همدې وجه نه چې دلته محلي اردو یې خلق وي امنیت به وي موږ به د ورځې هم تللی د شپې به هم دی مشکل راته پیدا شي نو سار چې رڼا نه لګېدلې موږ د کوره نه شو راوتی وجه دا ده چې یو طرف ته دغه خلک دي دایشین دي بل طرف ته ور امارتین دي معامله جوړه کړې په کوړنګل او په چاپدر او په شوړیک باندې جنگ دی.
عبدالله وای څو ځله یې د محلي اردو غوښتنه کړې خو چا یې خبرې ته غوږ نه دی نیولې او هم دا لامل دی چې په سیمه کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت کمزورې کیږي.
د محلي اردو موږ غوښتنه څو دفعه وکړله خو موږ ته اوسه پورې حکومت کومه توجه نه کړې. زموږ حالات ډېر په بد وضعیت کې دي او زموږ دا کډیم راووتې د کلي نه کلی هم زموږ دا شان ګډوډ دی خو حکومت موږ ته څه توجه نه کړله. زموږ دپاره ډېره مهمه ده یو خو دا بېروزګاره خلک به په کار شي یو به د منطقې دپاره ډېر محاصر تمام شي چې کوم محلي خلک یې کولی شي دا بهرانیان نه شي کولی.
دوی وای په خاص کونړ او اسمار ولسوالیو کې د محلي اردو رامنځته کېدو سره هلته امنیتي حالات ښه شوي دي. د وټپور ولسوال عبدالواحد ساپه وای د ملي او محلي پولیسو شمیر کم دی نو د امنیت پیاوړتیا لپاره ورته د محلي اردو منظوریدل اړین دي.
دا هم د ولس غوښتنه ده او هم زمونږ غوښتنه ده چې موږ ته باید د محلي اردو یو ټوله وټپور ولسوالۍ کې ایجاد شي. زه باور لرم چې دغه محلي اردو دلته ایجاد شي یو خو د محل خلک دي د اراضۍ سره بلدتیا لري هغه تهدیدات چې اوس د داعش او د طالب له لورې دي سیمو ته متوجه دي هغه به کاملا دفع کړي او دا ساحه به نوره پرامن شي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په وټپور کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د یادې ولسوالۍ د امنیت ښه والي دپاره به د محلي اردو درې بیزونه جوړ کړي.
مختصم نیولی په نظامي شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي د عجل دا بیزونه جوړیږي.
خلک وای پخوا به د ولسوالۍ اړوند لری لری ځایونو ته تللی شو خو اوس امنیت دومره کمزوری شوی چې له تور سرک پرته بل خواته نشي تللی. دوی وای پر تور سرک حکومت له هغې پورته طالبان او د پیج سیند بلې غاړې ته بیا داعش یا د اسلامي دولت ډله واکمنه ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د کونړ له ولایت څخه مو د وټپور د خلکو امنیتي ستونزې واورېدي. اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال خالد سادات په اړه په لیکنه کې ویلي چې نوموړی هڅه کوي د امریکایانو په طریقه د افغانستان په پولیسو کې اصلاحات راوړي. رسپانې لیکلي 15 کلن خالد سادات افغانستان ته د امریکایي پوځیانو له ننوتو 2 کال وروسته د افغانستان له ملي اردو سره یو ځای شو. د امریکا او بریتانیا په پوځي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او په یوه تکړه قومندان بدل شو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر څرګندونو ته اشاره کړې چې جنرال سادات په افغانستان کې د نوي نسل استازی بللی دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم سره لدی چې د جنرال سادات په هلو ځلو او کار کې شک نشته خو نوموړی په هغو اصلاحاتو کې چې زړه یې غواړي له یو لړ ستونزو سره هم مخامخ دی. نیویارک ټایمز په دوام کې کښلي د افغانستان په ملي پولیسو کې چې شمېر یې 146,000 ته رسیږي نه یوازې فساد شته بلکې د طالبانو د حملو له کبله مرژوبلې زیاتې اوړي. د نیویارک ټایمز له مخې جنرال سادات اوس په یوه داسې ارګان کې کار کوي چې د ډیرو په باور د نظم راوستل پکې ګرانه کار دی. د امریکایي ورځپاڼې د خپل راپور په دوام کې کښلي جنرال خالد سادات تر اوسه پورې د افغانستان له 4 امنیت قمندانانو څخه 20 له دندو لرې کړي او د ځانګړو ځواکونو ځوان افسران یې د هغوی پر ځای ټاکلي دي. ورځپاڼه وایي چې ټول هم د جنرال سادات د کار له ډول سره موافق نه دي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مرستیال غرني خواخوږي څرګندونې راخیستې او لیکلي دي سره له دې چې ښاغلی خواخوږی د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د جنرال سادات ټاکنه په ځای او د ستاینې وړ بولي خو وایي چې ځوانان زیاتې تجربې ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وای سره لدی چې د جنرال سادات نوښتونه له هر کلی سره مخامخ شوي خدای لا هم د فساد لشتوالي زوريږي او له فساد سره د مبارزې لپاره هر شپه تر ویدیدو مخکې لشتر لشه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د پولیسو له 15 قومندانانو سره ټلیفوني خبري کوي او له هغوی پوښتنه کوي. د نیویارک ټایمز ته ویلي چې که خپل پولیس همکاران تر فشار لاندې را نه ولي، هغوی به په خپل مسؤلیت کې غفلت وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دغه پوځي له وژل کېدو سره سږ کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر 10 تنو ته ورسید.
هغه نجلۍ چې په کانکورس مینه کې د نبرلیتوب له امله د ځان وژنې هڅه کړې له حکومت عدالت غواړي. دا د سمنګانو اتلس کلنه اوسیدونکې شمیله ده چې تیزاب څخلې اوس د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. د افغانستان د کانکور کمیټه وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده. تفصیل په دغه رپورټ کې.
دا د سمنګانو اوسیدونکې اتلس کلنه شمیلا ده چې په کانکور ازموینه کې د نه بریالیتوب له امله د ځان د وژلو هڅه کړې ده. نوموړی د تیزابو د څښلو له امله دا مهال د کابل په ابن سینا روغتون کې بستر ده. شمیلا چې سمې خبرې نشي کولی وایي ځکه یې د ځان وژلو هڅه وکړه چې همزول یې ورته پیغورونه ورکول. نوموړی کورنۍ وایي که سه هم شمیلا ښې نمرې وړي خو په کانکور کې بې نتیجې ښودل شوې ده. د شمیلا تره او خسر حاجی سمد چې دا مهال روغتون کې ورسره پایوازې دی وایي کله چې د سمنګانو روغتون شمیلا ځواب کړه دوی اړ شول چې کابل ته انتقال کړي.
سرش تاثیر بد کرد دیگه هم سنفیایش بر آمد
دو بل پشمیلا دی موضوع دیر ناور آغیز وکڑا زکر نور هم سنفیان بریالی شو و حقا پات شو کل چه حقی دا خبر وارد تیزاب وست کل سمنگان و روختون ور تا زواب ور کرد و من کابل تا انتقال کرد.
کابل انتقال بده.
د شمیلا معالج ډاکټر قیس نگزاد وای هیلمن دی چې د شمیلا په روغتیایي حالت کې خواله راشي.
دوی د تیزاب تسمم سوي وو. فلحال ځینې مشکلات دوی په هاضمه سیستم کې پیدا شوې ده پرته له غنه، ولې بیا موږ داسې دقیق نسو پیشبینی کولای چې مثلا د دې حالت څنګه کیږي، خو همدا هماغه عمومي اهتمامات چې مثلا یو مریض چې د تسمم تیزاب په لوحه یو عاجل شفاخانه ته مراجعه کوي موږ هغه نیولی یو. خدای مهربان دی چې دوی په صحی حالت کې د سه بهبود پیدا شي.
یو شمیر د کانکور ګډونوال بیا د کانکور سهمیه بندي د ځوانانو په حق کې خیانت ګڼي. دوه تنه دغه ګډونوال پلوشه او مجتبا وای
سهمیه بندی به خاطر نمرات که خیلی تغییر داره، مثلا یک سوال ریاضی 15 شاید 15 نمره 7 نمره 8 نمره، اما یک سوال دیگه بخش اجتماعی می داشته باشه 3 نمره 2 نمره یا گاهی یک نمره 252 نمره گرفت و خودم من میخواستم در استوماتولوژی کامیاب شوم که نشد.
ما مزوس بخبل لس نمبرو کې پاتې ما، یعنی ما ته هغه داسې احساس وشول غواړم چې زه په چشم نه پویم، یعنی باوجود چې ما یو کال خپل کانکور امادګي ویله خو درسونه مې ورته ویله خو دا غي نه بعدم یو سم نوی نمبر یو.
د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې د روان کال د کانکور په ازموینه کې 1,039 تنو نوملیکنه کړې و چې له دې ډلې 1,041,810 تنو په ازموینه کې ګډون کړی و. د افغانستان د روان 1390 کال د کانکور د ازموینه اول نمره احمد راشد د نصیر احمد زوی دی چې د هرات له ولایته په 350 نمرو د هرات د طب پوهنځي ته بریالی شوی دی. افغانستان د ازموینو د ملي ادارې سرپرست عبدالقدیر خاموش وایي اساسي ستونزه د کانکور د ګډونوالو په انتخاب کې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف د یو سیمیز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړې. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازی بغداد ته د سفر پر مهال وایي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ زیاتېدل عراق او نورو هیوادو ته خطرناک نتایج لري. د فریبا ظاهر څخه نور تفصیل اورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل شي. فدریکا موګیرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی د جولای پر 14 له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکېچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی دی.
The European experience is that even in the most difficult times,
دا وی اروپایانو دا تجربه کړی چې حتی په ډیرو سختو وختونو کې سره کښېناستل او خبرې کول تل تر هغه څه ښه دي چې پر داسې نامعلومو لارو ولاړ سو چې د ټولو لپاره خطرناک وي. له همدې کبله موږ په بشپړ ډول د سیمه ییز کنفرانس په اړه د عراق د وړاندیز ملاتړ کوو. اروپایي ټولنه یې کاملا تر شا ولاړه ده او چمتو ده چې د ګټور تمامېدو لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ایران لاټومي تړونه د امریکا وتل، پر تهران د واشنگټن بندیزونه لګول، په فارس خلیج کې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ یې اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړې او دواړه هېوادونه یې مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگټن دواړو متحد دی، تر فشار لاندې دی چې پرې نږدې د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې یې خاوره د جګړې په ټګر بدله سي. امریکا دا مهال په عراق کې پوځي اډې او 15,000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي.
دوستان اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. دا بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي سرتیرو ته مرګ شو بل وخت. دا گزرګای نور ولسواله ساده رډیو ته ویل دا پیښه د شنبه په ماسپښین شوې، 15 سرتیری پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. دا بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډلې برید د دوو بریدکونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندین ول سره تیر مقام پاتې ورسید. دا بادغیس چارواکي وی بریدکونکو کی پرون غرمه محل د هوټل د دروازې ساتونکو په ډزو واژه او ودانۍ تنوتل. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی وی د دې پیښې د مرکشوب لپاره د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی وی په دې پیښه کې لک تر لگا څلور تن امنیتی سرتیری وشل شوي او دیارلس نور سرتیری ټپیان دي. د پوینا یو شمیر ملکیان هم ټپیان شوي. د افغانستان د هوایی چلن اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا د تور لیست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره یې پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې به یې د ایران د تیلوړونکي کښتۍ د نیول شوي عملیې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. دوستانو دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې